السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې دغه پروګرام پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګري ملتونه غواړي له افغانستان سره د اقلیم د بدلون بندې شوې مرستې بیا پیل کړي او چاپیریال پوهانې هم هرکلی کوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیره کرنډیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولی. اغلی ډیکر دا خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلی دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرونې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یو علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوو او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړی دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان د خونزاده عبدالسلام جواد په وروستیو کې ویلي و چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کې کم شوي دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیون ډالر ته رسیدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزی له ښاغلي قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلي کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمنی پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمهد د اعدام په غبرګون کې د دې کنسولګریو د تړل کېدو پریکړه اعلان کړه. جمشید شارمهد چې د ایران او جرمنی دوه ګونې تابعیت درلود، د اکتوبر په 28مه په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت به په برلین کې پرانیستی وي. په جرمنی کې نږدې 3,00,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمهد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په وکلنۍ کې لویدي جرمني ته تللی و. دای پروسه کال په سرلای له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمني حکومت د شارمهد د کورنۍ غړیو او د بشري حقونو فعالانو دا تور بې بنسټه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په غزه کې د اوربند غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رد کړ. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلی متحده ایالاتونو ځکه دغه پریکړه لیک رد کړ چې په وینا یې د برمته شویو اسرایلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا د پریکړه لیک نه دی منلی. حال دا چې لویو متحدانو یې لکه بریتانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیل او غلچکای برید وکړ چې وروسته یې شاوخوا 2500 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لسګونه دغه برمته شوي د یو لړمهاله اوربان پر مهال له فلسطیني بندیانو سره تبادله او یو شمیر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوشې شوي، خو لسلو ډېرې لا هم په غزه کې پاتې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په 20مه 20 کلن شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحاله ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر ته رسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د بایدن د ورځنیو چارو په مهالویش کې داسې عمومي غونډې او لیدکات نه دي شامل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې دا پروګرام پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. دغه ساعت لانډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو موسسو هڅې پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بند شوي مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی د مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بند شوي. تفصیل له احمد شیبراو.
د ملګرو ملتونو دوه سرچینو روټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیشي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتونو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د روټرز اجانس په وینا د ملګرو ملتونو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتونو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای. خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتونو په وسیله باندې مصرف شي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاغل مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د روټرز اجانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د لس میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیونه ډالرو نوري بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي ستن رودریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دی ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو د شپې لخوا بیا د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو ازادي رادیو په 1290 نوي منځنۍ چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. که انټرنیټ لري نو یوازې زموږ په ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه دغه راز په انسټاګرام کې هم موندلی شئ. پرون د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي. ازادي راډیو داسې واړه ماشومان پیدا کړي چې وایي د خپلې کورنۍ نفقه ورلغړې ده او اړ دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې د نورو نړۍ ماشومان بیا دغه ورځ لمانځي او تر څو چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي د کار کولو د مجبوریت نه هم خلاص وي. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولیسو سخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اما کار میکنم اینجا پلاستیک فروشی میکنم
دو ورځې پلاستیک خرڅوم هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مهم لوی ده اته کس یو دو ورځې درې سلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاس ته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم
میرم با فامیل خود یکان چی میبرم بخونه
د ننګرهار د چین ولسوالی اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښین پورې د خلکو بوټان پارش کوم سل روپۍ ګټم پلار مې مریض دی په هغې سودا کور ته وړم
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولیږي
نه کلن زوی مې ده د ګټې وټې هېڅوک هم زه نه لرم نو مجبوره یم څنګه وکړم چې وی نه لېږم تسمال کاغذي خرڅوي او یو زوی مې ده زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بېرته شي چې مجبوري راباندې راغلی ډارېږم هم سرک له سره یم جګوي واړه ایوانان بیا یې بندې کوي ډېره سخته ورځ ده ډېره مجبوره ورځ ده په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کیږي چې ډیری یې د واټونو پر سر بیلابیل توکي پلوري د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي یا د موټر جوړولو په دوکانونو خیاطۍ رستورانتونو د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي د دې موضوع په اړه د خپل سترګولي د لای حال داسې بیانوي
تعداد کودکان دست فروش بسیار زیاد هستند
د کارکونکو ماشومان شمیر زیات دی چې قلم ژاوله او نور شیان خرڅوي بوټونه رنګوي پښې لوڅوي په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي
بین لایو لوش میباشند
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې اتلس کلنۍ ته نوي رسېدلی د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کیږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخېدای شي مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعد او په درنو چارو د دوی پلی عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالی ورځې په نوم ونومول شوه د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلی شئ
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
په پا پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کوي د دغه شورا سرپرست میوان علمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال د سه شنبه په ورځ له بي ولس او دی ولس مسخه نیول شوی دی تفصیل په دې راپور کې له فیروزه عزیزی نه اورو
کبیر علی په پاکستان کې لمیشت افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبه په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی
پاسپورت کې چیک کړ صحیح کړ کې تاریخ شته نه شته دیګه چې کیسه کوم تاسو کوم تاسو ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دی کله می چې ویل یوازې يم زې موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم د ورځې لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې چولم د شپې تر 12 بجو هلته موږ ډیر وزورول نو ډوډۍ و نو به بل اخره چې بلمون نه پیسې واخیستي زمون کارونه یې شر خلاص کړل او را خوشي کړو
بل خو په پاکستان کې ومشت افغان امیرمن چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول لسیمه نیولای او لزان سره وړای دی
پرون زمون پسیما کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي د دغه شورا سرپرست او مرستیال مایوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل او موږ د شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تڼې مشر ته او د خلکو ته موقع لرلې متاسفانه هېڅ نتیجه یې ور نه کړله او زموږ دا څلور ورونه د شپې په یوه بجې د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بیرته راخوسي کړي خو زیاته کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي بلکې له دې وړاندې هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تیر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل سوي دي د پخوانیو امنیتي ځواکونو خبريالانو د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیرای افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو وروسته اروپای هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیرای دا کډوال د اقتصادي ستونزو بیکاری د ځوندانه د اسانتیاو له نشتون د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې لننګونو سره مخ دي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیباریم شیچاری په لندن کې د یونی بی چاپ شوی ناول مخکته نه وشو
دا سې دې دې د لږې د مين کیسه کوي دا افغانستان ور له جوړې کوي او تر دې هم سره ماګري ده
استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
په پویوونه کې شعرونه دي په کاروندو کې شعرونه دي د خلکو په خبرو کې شعرونه دي د چا په مسکا کې شعرونه دي او د چا په یو خبره خبره
شعر لرو
غم بچیر ته ځي سي موږ هم ورته شا کړو بس دې موه ګلاس لبل ګلاس
په کندهار کې د یو کال په ترس کې تر ټولو د ډیر پلورل شوی کتاب له مؤلفه بواورو
ما د کلونو کلونو د مطالعې د ژوند د تجربو د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی کوچنی یاداشتونو نو څه خراغون سو
لوی کډوالي انزورګر سره ژغیدلې ځینې
ګلان په ملاسو کې لیکو زبانه اصل پلارمون مې د تدیر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کوي شي پلاس په کریزو نو ته نقاشیم کولای شي
او پوسپین بول دکې یوانبی مجله چاپ شو
د اوثار مجله پر بیلابیلو ادبی ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه
لا دوړو خواو وشتل شوی ساجدین د عبید الله مهک نوې ناول دی چې اکشن بی د دسمبر ول سمې په لندن کې مخکته نه وشو په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیسته و جزئیات د حسین احمد زئی پراپور کې
ل دوړوخو وشتل شوې ساجدین د کیسه لیکوال عبید الله مهک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی روانونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې و کیسه لیکوال اکبر ګرګر دی غونډه ته ویل چې ل دوړوخو وشتل شوې ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزي هنري انزور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثيل شوې ده خغلی ګرګر دا اثر ل نه وخته ډک وباله
د دوړوخو وشتل ناول په معاصر ادبي جریان کې
غیر متداول یعنی د نوښتونو نه هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندونکي نسل د سرخندنې د ان داستان چې په مینه پیل کېږي او د هیواد په تیر راکت او ساکت حالت کې د حرکت راوستو جوګه دی. ناول په ژوند پیل کېږي. ناول د پښتو داستانونو د څلوېښتم او پنځوسمو کلي لسیزو د کلو داستان نه او هغه ناولونو ته چې په هیواد کې د مخه حد شوي وو او معمول داستان نه ورته نه بلکې لوړ او اوچت دی.
له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدې په نوم لوی پیغل سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگربال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه درې صفحو کې تل چې اول صفحه کې تسړې زیل او د اصلي کرکټرونو ته یو غوړ او تور د دې لوغارو خبرې یا جنګونه چې هغه ګرو په ریشتیاو کې د اصلي ادبیاتو روح دی د دې لوغونه دوه مرفاعي دوه مرسړې راکاږي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کرکټر شي وي او تر دغه دمه چې الله ته ماته معلومات دی او ما لوستی او بلې د ساجدي په نوم باندې او د پسې په نوم باندې دغه درې کرکټرونه تقریبا هغه ټاکونکی رول لري په دې لومړي څپرکي کې چې که چېرته دغه زه به سړی وګوري او دا خبرې اترې وګوري
دوبای دلا محق د نوی ناول د ژبې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د بوویل
د محق سره فرق په دې کې دی چې ډیر روان شفاف د اوبو غوندې روان ښکلی نثر لري. پښتو خوږه ژبه دومره ښکلی بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته ترې فکر وکړي.
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین سلور صفا سلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمال شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو دایو پیژن ځنې سي پتونه چې په خپل ژوند باندې تسلط ولا ملي ژبه دری باندې تسلط او بیا دا غینا په انګلیسي تسلط او په دوه شلو کړنو کې په دې درې ژبو باندې تسلط څومره مهم دا وایدلو او دا هر څه بریښي دي او نه پوهېږم دا بیا وروسته راته وایي دا په څو کارو په څو خوایو باندې دا اثر لیکلی دی.
د مخکتنې دې غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په آخر کې په خپله ښاغلي محک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول له لاسه تللې مرغۍ ده.
که د دې کتاب دوپاره چاپ خو البته نه دغه کېږي که ناول کې یو ځل ولیکل شو هغه د داستایفسکي خبره ده چې ویل دغه ته لاړ یو مطبعې کې خپل کتاب چاپاوه وایي کوم کارګر یو څه په دې ژبې کې د د املایی د ډول مخې چې مثلا د کامه یا د نشان مخې کار سم نه کوي ته ورته ویل چې ما کامه ما ته ارزښت لري هغه څه چې مالک لري ما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو. بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د دې نوی چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله میحک د نوي ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې ل یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
کره کتونکي د شعر لپاره له شاعر درې غشتنه لري چې شاعر خپل شبو ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نوي تللی د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ دی ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې شعر ولیکي. د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشتې ساحق له دوی سره کړی د واورو. د مرکې په پیل کې مو ښاغلی کاروان له دې خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هر لحظه یو بل رنګ لري. هر لحظه د ژوند کورځي وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یو هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو، نا امیدونو کې، په دې کې هم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو لمخکه شاعرانو څخه یاستئ، کدارته وایي چې تاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده، ښه شعر خو داسې ده چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنګونه د چا یو څه خوښېږي، د چا بل څه. همدغسې د میوو او د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شمه چې ښه شعر چې اخلاص پکې وي، او صمیمانه انځورګیری پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی، په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مراندې څرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډېر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدل که اوس موضوعات ډېر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي، که پرتله یې کو فرقونه بڅي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلې، او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې ده، د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار او دغه زمانه هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګیږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې انداز خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولېږدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم وو، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړه، دې سره هم ډېر دنیا یې ولیده، د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر او شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه یې پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډېر زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي، او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، او په نورو هغه نړیوالو په معیار باندې پوره وي، هغه خو ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه، تر قافیوال شعر نه، تر غزل نه ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد صرف دا نه ده چې هغه ټکلی آهنګ په کې راولې یا کومې خبرې به کې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافا شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنه فوق لدار لوبوي، ځکه دا نو مخکې به کتابونو چاپ دومره ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، کده دغه فرهنګي ټولنو پاړه څه ویل ولري؟
نو مخکمه او ته د رسنۍ باندې خبرې وکړې، دغه خپل به رسنۍ کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چي دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په مو په یو مرکز کې راټول نشي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتس اپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خو ولې نه د پخوا په څیر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه څه په پریمانه باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره. گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې ده، خو یعنی داسې هم کیدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اسلام برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر و شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده، نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، څه موده ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپل تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له شاره لستولس کیلومتره لري په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په څوارلسمه په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله خیل راکوي. راپور د یو شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلیش.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چې دل کړي خو تای چې نه پرګ دې تر سره غر مې وړې خو پنا در پس ورک مینن سبا دکا منې خو بنا زشو گیرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پسے ورکمینن سبا دکا منے خوبنا
دا د نویمبر په څوارلسمه مخام محل په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستي وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړې ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا نه چې هغه نوی شاعرانه را برسېره کړل، هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي، هغه نو کسانو ته پکې موقع نه و، د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کونکو را پدی خو دودی. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی یواری مشاعری جوړیږي چې د خو سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
له خوست مو د رنگین ماښام د مشاعری راپور اورید. په دې مشاعره کې نارینه راغونډ شوی وو، د شزو برخه دی کنده و نشي. د کاملی عزیزی یو غزل د دوی په شغل لرو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، اوس دې ما تغزی
د زړه له سره باسه. ایوب خانه زما ټپو ته دی زوی وایې، ایوب خانه زما ټپو ته دی زوی وایې، وا خورکۍ زه دی زارېږم له احساسه، د پیزوان د ماتېدو غږ به مې ورسي، د پیزوان د ماتېدو غږ به مې ورسي، هسې لاس ږدم د سپیرو شونډو له پاسه. غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دی مه وهه ګیلاس له بل ګیلاسه، وروستی لیک به یې په کومو سترګو لولم، څنګه خلاص کړم د لالی له زخمي آسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیوی مجله کې د یوې مجلې پاڼې اړو. د کندهار په یو لري پرته سیمه سپین بولدک ولسوالي کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم مهالنې مجله چاپ او خپره شوه. صادق رښتینی د دې مجلې له مسؤل مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دا نوم ولې غوره شو.
ډېر ښه ښه نومونه، ډېر ادبي او هنري نومونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره و، د هغو نومونو څخه تیر سو. په پای کې له ډېر کوشش او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې دا اوڅار نوم خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالي لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالي سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو. همدارنګ نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټول مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړي پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړني غنه د چاپ غنه سنبال کړو. پر راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای شي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړپوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ، د هغو په مالي همکاري سره لومړی ګڼه چاپ ته ورسول.
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. په ځانګړي توګه د افغانستان د علومو اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي، او په راتلونکي کې غواړو چې دا اوڅار مجلې ګڼې تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وژغېږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته شوه؟ دا اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبي فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 نوي کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګ په څنګ کې زه په خپل او ځینې نور ملګري و، چې د 1901 نوي کال کې موږ مو سپین بولدک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کښېښو دی. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګ چاپي اثار لکه میژۍ څنګه فیلسوف سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګ د سپین بولدک د شاعرانو تذکره د چاپ غاڼه سنبال کړې دي، او همداسې د اوڅار مجلې غنه چاپ کړې ده. همدارنګ تیر کال یا پزره پوری علمی غونډه چې د کتابونو د مخکتنی غونډه ول هم د تربیقی ادبی بهیر لخوا تر سره سو.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې او څار ته راواستوي او څار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري، نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر ول ماخذونه برابر ول نو بیا په چاپ رسیږي. او په پای کې به ښاغلی رښتین صاحب د ازادي راډیو له لارې ټول افغان پښتون کهول ته دومره ووایو چې تورپیکي ادبي بهیر او تر څنګ د اوسار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو لیکنې شعرونه همدارنګه د دې بهیر د شاعرانو ټولګي او بیلابیل ناولونه او علمي اثر په چاپ سنبال کړ.
د اوتار مجلې د مسول مدیر شرف الدین شاکر مرکمو له صادق رشتینی سره اوریده.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پانځای تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې لخپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څنګه دې هنر ته ور پام شوې دي که په زراعت کې د زده کړې زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته به شاکړي. نوري پښتني همشته خلمړی بداتری وورو چې لکل راهي سره رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کال کې،
یعنی دا دوه کاله مخکې مو څنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان می اعتماد نفس نه لري چې زه رسامي کولای شم، خو نیکري ځینې ډیزاین نه خپل بختر کې ځان تکول یا مور ته به می کول ځینې ګلان به ملاسو کې نیکري زبانه اچول. پلار مور می دې ته ډیر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي په لاس په نیکري زونه ته نقاشیم کولای شي. تصادف اندلته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و، هلته مې پلار دي تلل سودا یې راخیستله وزینه. بیا هلته کورس دی د رسامي، هغه هلته بیا زه تشویق کړم دې ته چې لاړه شم او هغه ځینه شروع کړم رسامي زده کول.
نو هلته دې بیا کورس ولوست؟
بلې بلې، تقریبا یو کال پورې ما کورس ولوسته.
په اوله کې چې ورغلې دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړله؟ یعنی دا کې دې شي جنو کسانو ته زله کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورک؟
اول لار شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ خي د پنسل باندې رسم کول، هغه تاسو ته خي. بیا هغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولای شي چې په رنگ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي په کور کې دې هم په پنسل باندې څه رسم کړی وو؟ د نکریزو موضوع ته خو اشاره وکړه.
ندین مخ کی مای چنه شر اسماله، یعنی خپل البته زز کوم شروع کی مې ویل زال به مې دون اعتماد نه لري زز رسامي کولای شم زکه چې هنر سره خدای چا شوقي، خو اعتماد سخت دی انسان پیدا کی. او دین مخ کی ما رښتیا مې مړم سه نو شر اسماله.
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي؟
البته زیلی باریکانو باندې پویګم او کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا خوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه، یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت، یعنی که عالی درجه مڼه رسمو کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت اوسه نو کادي مڼه رسمو په 15 دقیقو لس دقیقو کې.
کله چې رسمو کې تاسو زړه دی غواړي چې ډیر ژر خپل پلار ته ښکارا کې خپل مور ته ښکارا کې او کنه غواړي چې احتیاط وکړي به ورسته دا کار وکړي؟
زه شخصا دغه سیما چې باید یو شی مکمل کما او خلګي ویني، خو هم منځ بیس کې پلان مور ته خیمه چې نظریه تی واخلما، اګه چې فیدبیک هم ډیر مهمه ده چې خلګونه واخیستل شي په دې شان کې. ځکه ځین باریکيان ته انسان خپل پام نه کیږي، خو نور البته فامیل ته ځان ډیر راحت یې چې وی خېشان نور خلګو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیمه.
تر اوسه پورې د شانم رسم کړی دی چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډیر عالی رسمو؟ خپل فکر
خپل فکر ځینی البته پرنګامي رنګامي زمي چې کړی دا پینټینګ کې اوس وخت کې یو خزر رسم کړی و افغان خزر یو کوزه په وږي نیولې دا او مخ باندې ورته ساده رسمونه هغه چې کله رسم کوم کمی سمور تر رسم کوم افغاني کمی سلر هغه احساس کوي چې خایسته راغی افغاني فرهنګ په کې و چې خوده له
یعنی تاسو پرسم کې یعنی غواړی چې ظاهر رسامي ور اخوته بل شی هم لیدون کو ته اخه کې یعنی انزور کې مطلب مو امداده.
بله بله، ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي، به هدف بیا ډیر کوم خاص شي نه ښکاري.
دا اوس چې تاسو دې مرحلې ته رسیدلي یاستئ، یو کال مو کورس لوستی ده او تاسو رسامۍ کوئ، څرنګه فکر کوئ چې دې رسامیو ته به ادامه ورکړئ؟
او ان شاء الله، ځکه چې دا هنر د سده چې غواړم چې افغاني فرهنګ پکې وخایم خلکو ته، نو هر چیرې چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامۍ کې وخایم.
او څنګه لدی رسامي سره داسې مینه لري چې خامخا رسمو کې، مثلا یو مثال زه تاسو ته درکم، داسې فکر وکړئ چې په یوه هفته کې مو هیڅ هم نه دی رسم کړی، یا په دوو اونیو کې مو څه نه دی رسم کړی، په دغو دوو اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړی وای.
بالکل، خصوصا یو ښایسته شی چې وینو کله چې انسان هنر ته مخه شي رسامي وکړي، د ډېر وړوکي شیانو په ژوند کې چې ویني، مثلا یو دروازه هم کوم ویني، وړو باریکیانو ته پام کېږي، زړه بیا کېږي چې دغه شی کما رسم کړی او دا به ما دنه ښایسته رسم کړی، یا دغه حالت زه په بل وخت کې ډېر ښایسته رسمولی شم. دا هر وخت انسان رسامي چې وکړی شي، هر وخت هغه ذهن کې
کوم شان مو ډېر ذهن جلبوي، طبیعت او که رسم شوي شان او که په تلویزیون کې اوسلی دل، یا په خوال رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل، څه شي؟
ما خپل طبیعت ډیر زما توجه جذبې زامتا.
د طبیعت کوم وخت؟
طبیعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت، یا د ماخام مرکه تکیدو وخت کې.
فکر نکوي چې د مرختلو وخت او د مرلبیدو وخت اوس هم ډیر رسم شوي دی، آیا علت به هم ده؟
بالکل، رسم شوي خوده، خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي، لکه زمونږ په پیسې کمیسال ورکو، مثال د نغلو بند دا چې په مرکته کې دوه یا خطلو وخت کې نه دی رسم کړي.
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولې هم دسی ده؟
بالکل بالکل بالکل.
له حسین عمر څخه مننه. د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنی د معلوماتو لمخي، تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی. صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی الله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنی سره خبرې وکړې، دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی، او د معلوماتو لمخې شاوخوا د نیم زره ټوکې پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلف ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیره ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنۍ یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغونډ شوی دی چې مال ځان سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوړه جوړولو لپاره لیکلی دی. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول شوی دی چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماستری په جریان کې نه دي زده کړی. یعنی ټول هغه څه پکې راجم شوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمې دلو وړتیا، موخه لرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خندونه لمنځه وړل، ماته نه منل، پر خپګان برلاسي کېدل، د وخت ښه استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سمبالول، خوشحاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول. لدی جملې څخه دي دا په ټول نړۍ کې په مکتب او په هنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټول نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوی او ځینې ملیونونه ټوکه خرڅ شوی او تر سلو زیات ژوندۍ ژبو ته ژباړل شوی دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچنی ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا کوچنی دوامدار هلی ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هره ورځ لس دقیقې وختي راکښینم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښینم. د کایناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د دسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي، او نه هم اوږدې شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په قرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې قرار قرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره مشته اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګه کته پر الله تعالی توکل کوې نو پتا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګډ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیرېدل، خوشحالي خپلول، ورته نور زیات کوچني کوچني اصول دی او ستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغون سوی دی، او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی ترڅو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لري چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسیدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، زیات وخت یې زه خپل هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل شوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلي دي، او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې چاپ شو. ملګرو لوستونکو او خبرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ که هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسي اړوند کتابونو ډیر مینوال لیدل کیږي. استاذ په نظر ولي خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخي زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي ترڅو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
پراتلونکو کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري که هو نو کوم موضوعات به تر پوشش لاندې ونیسي؟
هو ولینا تر دې کتاب وروسته د چګای پونم کتاب ما پښتو ته ژباړلې تیر کال د افسوس خبرندوی ټولنې څخه چاپ شو چې د خوشحاله اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خبرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس پنوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په اول سنورو ژبو ژباړل شوی چې د کوچنیو عادتونو پر خپرولو راګرځي. همداز موږ ټولنه ده او همداز موږ ژبه ده. د خپلې ټولنې خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
د نوي ژوند کوچني ګامونه د کتاب د مؤلف علی الله متوکل له همدې څرګندونو سره دا سړي راډیو مجله رانغاړم. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم.